سړی مشه د وایس اف امریکا ډیوا د ټي وي په دې خبري خبرونه کې د تز رحمان بنره سړی مشه ویم نن د جون سرلښته منټه ده په پاکستان کې د شپې نه وبخه لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکا په سر خر واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو بچره په دې خبري خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه وي خو لمنې رپورټ به وي د ډاکټر شکیل افریدی پاکلا ډاکټر شکیل افریدی قضیا په خبر های کورټ وړل شوې ده او هلته به اوس اوریدل کیږي په هغه تور دی چې د امریکي استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن په لډولو کې کومک کړي خو پاکستانی چارواکي وای هغه د لشکر اسلام په نامه د وی تر هغه ډلې سره د اړیکو په تور باندې بندي کړي دي د اومي شلپټي په قومي سملې کې غړي امیر حیدر خان هوتی ویلی دي چې د پاکستان د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي سملې دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د ایوان د وړاندې کړی شي بلې خواته نن په پیښور خو شلقو کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ یو شپه نور غړي هم نیول شوې دي په دې موضوع به هم رپورټونه د وړاندې کوو او امریکا باندې د ګل پورس په ایران باندې نور هم بندیزونه لګوي دا بندیزونه بسوي او د ایران او امریکا ترمنځ تازه تاوتریخوالی ولې شروع شوې ده په دې باندې هم رپورټونه لرو راسره اوسه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په قید کې د په هغه باندې تور دی چې د اسامه بن لادن په لټولو کې استخباراتي ادارې سی آی اے ته کومک کړی خو پاکستان وایي هغه د لشکري جنگ وی سره په تور کې نیولې ده ډاکټر شکیل افریدی قضیه په فاټا ټریبیونل کې وا او د 500 ځل نه زیات پېښه نشوي دي خو دل شوی نه اوس په خبر های کورټ ته لیدا په خبر های کورټ ته د قضیه پتک باندې د پېښور نه ډیو خبريال حمید الله رپورټ تیار کړی دی
د پېښور های کورټ په لومړني ځل د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه کړې ده او د کیس په حق لید د صوبایي حکومت او د ډاکټر شکیل د وکیلانو نه د نوټسونو په ذریعہ ځوابونه په 15 ورځو کې غوښتي دي د دې اوریدنې په حق لید د ډاکټر شکیل وکیل لطیف افریدی وایي
د شکیل افریدی کیس دی د ډاکټر صاحب باندې کیس دا دلته های کورټ راغی او نن پکې پېښی و او په دې پېښې کې په دواړو کې نوټس شو او په دا ودواړه اوریدي شي او موږ پکې ضمانت درخواست هم کړې او 15 ورځې پس پکې ضمانت تاریخ شو نو په دې کې به بیا موږ د ضمانت لپاره کوشش کوو چې دا غاټ کاله په جیل کې تیر شي
ډاکټر شکیل افریدی باندې د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارو سره د جاسوسي کومک تور دی خود ته په کال 2011 کې د خبر ځلې د هغه وخت د غیر قانونا ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور په بیلابلو دریو جرمونو کې 3 کاله د بند سزا ورکړل شو دا سزا په دریو جرمونو کې پر لپسې سزا و خو بیا د هغه وخت کمشنر سره د ډاکټر شکیل وکیلانو په اپیل کې دا سزا 10 کاله کم کړی شو د دې پر ضد د سرکار او د شکیل افریدی وکیلانو په فاټا ټریبیونل کې درخواستونه او اپیلونه وکړل حکومت په خپل اپیل کې دا سزا بیا زیاتول او د ډاکټر شکیل وکیلانو دا سزا پوره ختمول غوښتل لطیف افریدی وایي
مونږ دا ویلي چې دا دی ډاکټر صاحب دی اکوټ شي حکومت ویلي دی کمشنر یو دفتر لري کړی و حکومت ویلي چې دا دفتر بیا بحال شي دومره فرق دی صرف چې یو دفتر چې کمشنر صاحب لري کړی چې دا د اف سی آر په شیډول کې نشته لہذا دا پاغل نشي لګیږي نو هغه دا لسو کالو سزا کمې هغه ته فرق پرې وته کنه
خود قبایلی سیمو د پښتونخوا سره د شاملې دي وروسته په عدالتي ستونزو کې یو هغه کیسونه هم راغلل چې د ختم شوی فاټا ټریبیونل سره اوریدنې ته پراته وو په دې نږدې 1500 کیسونو کې یو د ډاکټر شکیل افریدی کیس هم د دې کال په سر کې د پیښور های کورټ چیف جسټس د سوی موټو ریفرنس 1 کال 2019 په نوم یو تفصیلی فیصله کې وکیلانو ته وویل چې دا سې کیسونه د یو ریټ پټیشن په شکل کې های کورټ ته راوړي نو په دې به عدالت مناسبه فیصله وکړي د عدالتي چارو ماهر فرهاد افریدی وایي
اوس مناسب ډر مونږ به ګورو چې دې کې فیصله راځي دې کې مناسب ډر دې ستا وي آیا دا کمې لایبیلیټیز کمې سزاګانې کم حقوق چې کم داغه وخت د اف سی آر عدالتونو ورکړي دي هغه ختمي او دا ټرایل د پاره واپس لګي دا کی سونه چې د نوي قانون لاندې دی او سر بیا د سرنا ټرایل وشي او پاره کې د فریقینو ته د عام قانون مطابق موقع ورکړي شي د ډیفنس او د شهادت پیش کولو نو دا ما په خیال د های کورټ دا ذهن جوړ دی چې دا واپس ولیږي دا ټول کې سونه او د سره پکې د ټرایل بیا اعلان وکړي
فرهاد افریدی وایي د شکیل افریدی دا کیس یا د ترهګرې د مخنیوي عدالت یا د خیبر ضلع د سشن عدالت ته د سره اوریدنې دپاره لیږل کېدی شي خو وکیل لطیف افریدی وایي د پخوانی فاډا ټریبیونل سره پراته هغه کیسونه چې سزا پکې د څلورو کالو نه زیاته وه ضروري ده چې های کورټ یې پخپله واوري حمیدالله وی وی ډیوه نیوز پېښور
اوس په دې موضوع خبرې کوو د سلنکار برس خان سره سلیم شه ډاکټر شکیل افریدی قضیه په نړیوال کچ باندې ډیره مشهوره قضیه ده او پاکستان وی چې دی خو یې نیولې دی په لشکر جنگ سره د تعلقات خو اصل مصام بلادن په لټولو کې د سی ای سره د مرسته کړې د پاره نیول شوې ده نو اوس دا چې کوم پیښور های کورټ ته راتګ دی قضیه دا څومره اهمیت ته د دې د پس منظر کراته وایي چې دا قصه اصل کې حقیقت دی سچ د دې پاکستان ولې په دې سړي باندې فکر کوي چې دا غداری کړې ده نیولې په کار دی
های کورټ ته خو لکه کوم چې د ټریبیونل وو د دې فاټا ټریبیونل نو هیڅ خو نه کېده هغه خو سونه سو پیری د تاریخونو براله لو اب تاسو تیر شول خو اوس ته پیښور د های کورټ د جج اختیار دی ځکه چې اوس دا خیبر چې دی هغه موسی او زله ده د سوبې نو خو عدالت وکیلان هغه وای د وکیلانو د رضدار شي په دې کیس کې د سشتنه چې ګنې دی آزاد نشي دی خلاص نشي خبره ده چې ک پاکستان د له سزا ورکړي ده د پاکستان عدالت لکه د منګلباغ په د لشکر دغه چې کوم دی
لشکر جنوبي
نه لشکر
اسلام نه جنګل
د هغه سره په مالی مرستو په دی باندې نو دا غیم څه ثبوتونه وایي چې نشته او خبره دا ده چې کچری د لشکر اسلام په دغه وي نو امریکای به د ډاکټر شکیل په وجه د پاکستان یعنی سویلین اپوزي امداد دا به مشروط کولې دا به ودرولې د امریکا د هغه وخت چې د سی ای کوم مشرو پینټا نو لیون پینټا هغه په خپل دا ویل دي چې مونږ ته ډاکټر شکیل افریدی هغه بنیادی معلومات راکړو چې په هغه باندې مونږ دا فیصله وکړه دې هغه دا مونږه قوي باور وکړو چې دغه ځکه چې د پولیو په دغه کې د ساسکو په باندې باندې دغه کورته دی ورسېدلې دي او هغه کې کوم زنانه یا ماشومان دغه نه بلډ سامپلز وغیرہ اخستي دي هم دغه په بنیاد باندې بیا دغه ریډ شوه دي چې کوم د سیل ورل د امریکا او اوسامه بن لادن په اپټاباد کې اوجه نو دا ټول دغه چې کوم دی پاکستان بیا دا وایي چې یو خو د پولیو د غته وچ ډیر زیات نقصان ورسېده او دا سمره چې د پولیو ورکرز مرشول دا وچ د پوجا باندې وشول خو د امریکا د استخباراتو اومدغه د سی ای ای د نورو چارواکو هم بلکې تر ډیره حد پورې د دغه سره چې کوم د اسد جنرال اسد دورانی دغه د کتاب په حواله چې کوم د انډین سره په دغه لیکلې په دې کې دا هم د پاکستان په پالیسی کې وې دا د پالیسی برخه وا چې د پولیو په کسانو باندې حمله کول د غوجل غیرول دا هم یو خو د ترګری د ورکو او بیا په دې دغه کې د شکیل افریدی په وجه باندې هم دې دا وچدارنګ ورکو دا یو بل سره د دوی غدي البته د شکیل افریدی د کورنۍ او دغه چې کوم دی
دریز
نو هغه دغه دی چې ملاقاتونو ته نه پریږدي، ډیر نږدې د کور کورولا به یې بچی به په میاش کې وای چې یو ځل ورته هغه ورکوي، خو هغه جیلونو کې بدلی را بدلی. نو دغه وجه ده چې د امریکا امداد په پاکستان ودرېدلې ده، نو هغه د پاکستان د دغه دریز نه چې پاکستان وایي د ملک سره غداری کړی ده، او بلخوا پاکستان د امریکا سره پلوی دی په ترهګرۍ په جنگ کې، او د ترهګرو د ټولو نه لوی نوم چې دی هغه اسامه بن لادن و. نو د اسامه بن لادن په وجنه کې د پاکستان لخوا دی غدار شو، ځکه چې امریکا نو دلته کې د پاکستان په دغه کې چې دی کنټرډکشن دی، سزا ورته په یو شي کې ورکړل شوې ده، او دریض یو سره بل خپل
بل د ډاکټر شکیل افریدی وسه پورې دریض هم چانه دی ورتلې. پېښور های کورټ کې د شي دا خبر هم یقیني کې چې د ډاکټر شکیل افریدی تم غوګونی سي خلک چاغه سوي، هغه په دې کار کې استعمال شوه دی، هغه ته معلوماتو چې په دې کور کې اسامه بن لادن دی دغه معلومات راخلي کنه، په بل څه د خپل یو مشن باندې کار کوو ورته ویل شو چې بلډ موږ ته سیمپلس پکار دي. خو واقعي اسامه بن لادن لټو مطلب دا دی چې داغه مهم کردار ضرور لوبولې ده امریکایانو تر مخه، خو واقعي هغه ته معلومه وکنه ډاکټر شکیل افریدی په غاړه تقوا غونول شي.
نو ډاکټر شکیل افریدی په حواله باندې دا خبره راغلې ده په میډیا کې چې اندې هغه د دین نو خبر شته
چې اسامه بن لادن لټي،
خو چې هغه لوي دازم راغ چک ورته ملاو شو د په کار باندې، نو هغه هم هغه حیران کړو. نو دا به دسی به هم نه وي
خو ډاکټر ته بغوغ نیول غواړي،
او خو دا خو دغه نیخ پنیغ خبره نه راغلی میډیا کې رپورټ شوی دی، استخبارات او معلومات
په خبر های کورټ ته قضیه راتل، مطلب دا چې دا مقهم امکان لري چې ډاکټر شکیل افریدی خپل خبر په خپل وکي،
یا دا خبره هم په خپل وکي، او دا امکان هم دی چې هغه د کوم سزا تیر کړی ده، په دې کې دغه چې کوم سزا وتاورل شي وا اپ کې ګندې وښ مارل شي.
ډیر مهرباني بارس خان صاحب،
مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
ایران او پاکستان امریکا چې دا اوس تازه تاوتریخوالی چې دی هغه روان دی، او هغې کې دا ایران په ضد تازه بندیزونه لګول کیږي، په دې باندې خبرې کوو. اول به رپورټ ګورو دانش تیار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګل یا دوشنبه په ورځ د خلیجی ائتلافي ریاستونو دورې په ترڅ کې د سعودي عرب بادشاه سره لیدا کاته کړې دي. خغلی پومپیو دا سفر په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ ایران د امریکا بی فایلټه جهاز راغوزار کړی وو چې له سبب واشنگتن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شوی. که څه هم صدر ترامپ د ایران سره د جنگ کولو نه غواړي، خو صدر ترامپ انتظامیه اراده لري چې د ایران پر ضد نن یعنی د ګل یا دوشنبه په ورځ نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د نوي بندیزونو په اړه تفصیلات شریک کولو نه ډډه وکړه، خو وی ویل چې دغه بندیزونه به پوره وي. د خغلی پومپیو په وینا نړۍ دې په دې خبر وي چې زموږ د دې کوششونو مقصد ایران د اټمی وسلو او اټمی پروګرام تر لاسه کولو نه منع کول دي، او د ایران وسایل د ترهګرۍ لپاره استعمال نشي. خغلی پومپیو زیاته کړله، موږ هڅه کوو چې ایران هغه وسایل تر لاسه نکړي د کوم په سر چې دوی د امریکا خلکو او د امریکا مفادو ته د نقصان رسولو جوګه پاتې شي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپورټ کې ویلي د امریکا لخوا تازه بندیزونو سره به د ایران ځپل شوی اقتصاد ته نور هم نقصان ورورسیږي، او د عام خلکو لپاره به ژوند کول نور هم ګران شي. دغه راپورټ وایي ایرانی خلک د ټرمپ انتظامیه سره سره خپل حکومتونه هم ذمہوار ګڼي چې د هغوی د پالیسو له سببه هیواد یې د اقتصادي مشکل سره مخ شوی دی. اسوسییټډ پریس دویشت کلنې جینې شیوا کشوارز د خولې دي کې اقتصادی جنگ یو حقیقت ته او خلک د هغه لوجه د سخت مشکل سره مخ دي. د هغه پیوینه حکومت مونږ ته وای چې مضبوط اوسېږي او دغه فشار برداشت کړي، خو زمونږ هډو کې خومات شوی او مونږ ته د هغه आवाज هم راځي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپورټ کې ویلي کله چې ایران د امریکا سره اټمی لوزنامه لاسلیک کوله، نو هغه وخت د یو امریکایي ډالر نرخ 2.5 زره ایرانی ریال وو، او نن د یو امریکایي ډالر بیا 1.5 لک ایرانی ریال ته رسیدلی ده. ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان ته د سفر نه وړاندې خبريالانو ته په ډاګه کړه په وجود د دې چې واشنگتن په تهران د نوي اقتصادي بندیزونو پلان لري د صدر ترامپ انتظامیه د تهران سره خبرو اترو ته تیار ده. د ایران او امریکا ترمنځ تعلقات د صدر ترامپ دوري حکومت کې هغه وخت خراب شو کله چې صدر ترامپ په کال 2015 کې د ایران او د نړۍ ترمنځ شوي اټومي لوازنامې نه د وتلو فیصله وکړله. صدر ترامپ په خیال ایران د دغې لوازنامې سرغړونه کوي او اټومي وسله او میزایلي پروګرام پراخه کوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي او دریز لري چې د هیواد میزایلي پروګرام د هغوی دفاعي مقصدونو لپاره دی.
موږ سره اوس په دې موضوع د سیلن لپاره صداقت جان صاحب ملګری شوی دی. صداقت جان صاحب سره مشه
مهرباني.
تازه بندیزونه چې د امریکای له خوا په ایران څه قسمه امکانات دي یا لګي یا ولګېدل؟
د اوس دلته په دې خبرونو ته د راتګ نه لږه شیبه وړاندې د امریکای خزانه وزیر سټیو منوشن د ایران پر ضد دغه تازه بندیزونه اعلان کړل او د دې نه وړاندې صدر ډونلډ ټرمپ په خپل دفتر کې اول افس کې نن د ګول دوشنبه په ورځ دغه بندیزونه د بندیزونو یو حکومنامه لاسلیک کړه. د دې تر مخه به د ایرانی چارواکو په اربونو ډالر منجمد شي، خو مطبوعات وایي چې دغه نیو تازه بندیزونو تفصیل لا نه دی په ډاګه کړی شوی. نو کتنه بداوی چې دینه سومره د ایران اقتصاد نور سومره زیان من کې دی شي پر راتلونکو ورځو کې دغه تفصيلات چې سرنګ مخ کې ترازی.
ولی امریکا لګي بندیزونه په ایران باندې؟
دا سیډون کې وای چې دا د فشار یو برخه ده. خپل صدر ډونلډ ټرمپ کله چې په ایران د تازه بندیزونو دغه حکومنامه لاسلیک کوله نو ویل چې په ایران به فشار زیاتولو ته دوام ورکړي او د دې هدف سیډون کې دا غني چې ایران د خبرو مجبور کړي چې خبرو تکینی مذاکراتو تکینی. د دې اهم ټکه تر ټولو زیات امریکا غواړي صدر ډونلډ ټرمپ غواړي چې ایران د اټومي خپل پروګرام نه لاس په سر شي او کله چې دا حکومنامه لاسلیک کول نو ویل چې صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې ایران به هیڅ کله مونږ کړی شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. صدر ډونلډ ټرمپ ته شروع راسي په کال 2015 کې ایران سره شوی د نړیوالو قوتونو د اټومي معاهده مخالف وو او هغه غواړي چې په دغه لوزنامه کې د ایران سره د ایران د میزایلو او د بالیسټک میسایل چې کوم پروګرام دی هغه پکې هم شامل کړی شي.
صدقه جان صاحب، د تازه اوس چې کوم تاوتریخواله دی د دوړو هیوادونو ترمنځ پروستیو کې، خو د دې حد پورې خلکو فکر کو چې ګني امریکا به حمله وکړي یا ایران چې دی هغه باندې به بریدو شي، د دې دا څنګه جوړ شو؟ دا نوې
دا ډېر ښه ټکی ته بونیزي صاحب د زیارت په ورځ صدر ډونلډ ټرمپ نا وخت وویل چې هغه په اخیری وخت په ایران باندې د حمله چې کوم تیارې شوی او په اخیری وخت یې خپلو جنرالانو پوځي جنرالانو ته وویل چې دغه حمله دې نه کوي. او د دې پس منظر دغه و چې ایران یو ډرون امریکایي ډرون یا بے پایلټه الوتکه راغورځولې وه. د ایران دریځ دی چې دغه جهاز چې و دا د ایران په حدودو کې و. امریکا وایي چې دغه د نړیوالو سرحدونو کې د ایران د سرحد نه بهر دغه یو متضاد داوی دي. نو د دې پترس کې صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې کنه پوځي مامورینو په ایران باندې د ځوابي حمله تیارې کړې او هغه په اخیری وخت باندې خپل جرنالو ته تپوس وکړو چې د دې حمله پترس کې څومره خلک ژوند د لاسه ورکول شي. نو هغه ته وویل چې اندازن لکه یو نیم لک خلک. نو بیا صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې هغه دغه حمله جنرالان یې منع کړل چې دغه حمله دې نه کوي په اخیری وخت باندې.
د امریکې او ایران ترمنځ خو د صدر باراک اوباما په دور کې روغه شوی و، لوزنامه شوی و او بندیزونه هم ایران نه لر کړل شوی. ایران دا لوزم کړو چې هغه به اټومي وسله نه جوړی. نو بیا دوباره څه چلو شو؟ صدر ټرمپ ولې دومره زیات د ایران په اړه فکرمند دی؟ دغه پالیسی چې وا د امریکای او د ایران ترمنځ هغه اوس ختمه ده، هغه وجود شته کنه ختمه شوې ده؟
هغه اوس وجود نشته. دغه صدر ډونالد ټرمپ په ایران سره دغه پالیسی دغه معاهده چې دا د کال 2015 دغه ماته کړی دا د دینه بهر وته دی په ایران اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړی دي. صدر ډونالد ټرمپ غواړي چې په دغه معاهده د ایټمی وسلو په تکل کې دغه معاهده د ایران مخه ننیسي. په کار د چې په دې کې د ایران د میزایل پروګرام وي بیلسټک میسایلز پروګرام وي هغه پکې نه دی شامل کړی شوی. او بل دا چې خپل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو چې د ایران سخت مخالف دی یا ایران د اسرائیلو مخالف دی نو هغه هم د دغه معاهده ډیر سخت مخالف دی او امریکا ژمنه کوي چې په اسرائیل تسمه کې په منځنی ختیځ کې د تحفظ او د امنیت یقین ورکوي. نو صدر ډونالد ټرمپ د اسرائیل او د بنجامین نتنیاهو ډیر د نږدې ملګری دی نو ممکن ده چې دغه هم یو تشویشي د صدر ډونالد ټرمپ د ایران په تګلارې کې د اسرائیل او عدم تحفظ چې کوم احساس دی دغه
سم ده. او صدقه جان صاحب ایران چې کوم جواب واغه پکې یو دا هم و چې کچري حمله وشو نو په چم گاوند کې با ډیر لوی اور بل شي ډیر لوی چیلنج به جوړ شي شاید د دې چیلنج کارونه خیال دی چې د اسرائیل ته اشاره کوله.
نو ایران او ځنی ایرانی مامورین خو ډیر وخت راسي ویلي دي چې ایران به اسرائیل به وجود حق نه لري او خپل خو د دین علاوه پسیمه کې چې د تاو تاریخوالي کو مزیاتې دو په وخت د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا پسیمه کې حالات داسې اړخ ته بوتلل غواړي چې معمولی غلط فهمي یا غلطي راپارول شي. خو د ایران په اړه د اسرائیل تشویش هم پر ځای دی ځکه چې ځینی سخت دریزه ایرانی مامورینو د ایران خلاف سخت بیانونه ورکړي دي په تیرو وختونو کې او د ایران د وجود او هغه حق هم نه تسلیموي.
ډیر مهرباني صداقت جان صاحب.
مهرباني.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
نن سیړنې ډیر روانې دي او علتدار چې خبرونه ډیر دي غړ غړ داسې چې هغه ته د سیړنې ضرورت وي. یو بل سیړنه کو د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو تاسو اکثر خبرونه کې اورئ په خاص توګه په دې چې کله د باندېنو چارو سره تعلق لرونکي خبرونه وي یا دلته په واشنگتن ډي سي کې چې کوم د امریکا د پاکستان نمائنده دی یا امبیسډر دی چې غلغه خبرې وکړي نو په هغه باندې اکثره ورته خلکو غوږ نیول وي. دن هم د پاکستان امبیسډر یا سفیر د امریکې په یو انسټیټیوټ کارنګي کې یو خلکو سره خبرې کړې دي یو مباحثه شوې ده سبق ول شي دي پرې سړنه کو پیر زبر شاه صاحب را سره ملګری شوې ده پیر صاحب سړي مشه نه دي خبرې شوې دي کارنګي کې لمبه سپوس په موږ د پاکستان د اکانومي سره ریلیټډ وکړو. پاکستان اکانومي اقتصاد چې ده د ډېر غټ چیلنج سره مخ ته او پاکستان په خپل هم د اظهار کړی دی نوی حکومت راځک سره هم د دې باندې خبرې شوې دي. نن اکانومي په چیلنجز باندې د پاکستان امبیسیډر اسد مجید خان په کار نه کیسه خبرې وکړي.
جی بالکل سر یو کوېشن پدې چې دا اول اول کوېشن الته هم د نوم دا وشو چې پاکستان ته کومه داسې ستونزې دي چیلنجز دي او سپیشلی دی ته دا وې چې ګوري دا ډیر ښکالو کې ډیر لاس پیرې تاسو آی ایم ایف ته لاړی او آی ایم ایف چې کومه مرسته بدر سره کین او هغه حق له ته پوسو شو نو دا ورته وې چې اول خدا دې چې آی ایم ایف ته تاګ مونږ یو حق ته مونږ آی ایم ایف ممبران یو او دې کې څه خبره نشته چې کله موږ ته ضرورت ورته کیږي خودوی چې او ستونزې شته پاکستان ته لکه سټرکچرل او سیکلیکل او خور سره دوی چې او معیشت ته هم ستونزې دي خدا دې چې موږ د آی ایم ایف نه علاوه هم موږ هغه چې کوم دی راته وای او چې کوم موږ په خپل غنو چې دا وشي نو هغه کې وي چې موږ لګیا یو لکه ټیکس چې کوم بیسټه هغه زیاتول خپل ریسورسز زیاتول چې کوم مسائل دی پاکستان کې دنه او ورسره داسې اصلاحات راوستل په معیشت کې نو چې هغه باندې مونږ لګیا یو نو دا د پاره نه چې ایم ایف مونږ ته وایي او ایم ایف سره چې مونږ کله هم ډیفالټ شوی نه یو دومره وخت کې هم چې مونږ راغلیم یو خو اوسه پورې مونږ هغه قرضه ورکړی ده واپس او چې سم اخیستې دي هم واپس ورکړی دي خو دا دی چې دا حکومت وي چې اوس لګیا دی یو ریفارم ایجنډې باندې کار کوي او هغه کې چې کوم ایم ایف غواړي او چې کوم مونږ په خپله وایو چې په کار دی چې هغه یو شی دی نو ایم ایف والا هغه دوی چې هغوی به یو اداره ده هغوی خپل ټیکنیکل هغه وکړي سټڈی وکړي ایویلویشن وکړي او هغه نه پس بیا دوی پالیسی ریکمنډیشن درکړي چې تاسو داسې داسې وکړي.
تاسو که اجازه وي زه دا قرضونه واپس کولو ټکه چې اسد مجید خان ویلې زه دا اوریدونکو ته لږ غواړم چې وضاحت وکړم. پاکستان قرضونه ورکوي، پاکستان د قرضونو ورکولو واپس کېدل چې دي کې هیڅ شک نشته دی، خو قرض څنګه واپس ورکوي؟ مطلب پروس کالے دی مثال پتو گا دا واشنگٹن نا قرض اغستے وے 1 کروڑ روپے ڈالر ہے او باغی با یو لکھ ڈالر سکال واپس کولو نو دا قسط دا واپس ورکی پاکستان خدا سنگ ورکی دا پکے ډیر مهم ٹکے دے پاکستانی وسنی حکومتونو یعنی عمران خان او دا غد اقتصاد دا مشران تر مخا دا دی یو لکھ دا پارا دے دا بلچن بیا قرض والی مطلب دا سن چې خپل جیب کې پیدا کړي یا میو ګټلې غنم می خرڅ کړل یا می جوار خرڅ کړل یا می کارخانه لګولې واکه می ګټو کړل دا سن دا دی هغه یو قرض ختمول لپاره بل زنه بل چانه قرض والی دا سی ورکې نو هغه اسد مجید خان چې کوم ویلې دي چې موږ ډیفالټ شي نه یو واقع دا سی دا خو یو قرض لپاره بل قرض اغسته او باقي بیا سود دی یعنی باقي قرض یو باندې شپارس پیسې د سودو په دی باندې اتلس به سود واغستو دی یو قرض ختمول لپاره 2000 سودونه واغستل دا سره کارانو خیال لري سر زبر شاه صاحب
جی او دا خیال دی بالکل خدا خو ګره سفیر دی سفیر کار دی دلته چې پاکستان یو خروخ پیش کی او کو کوم حقیقت په ګراوند دی دا سره دی الته حالات خراب دي معیشت ډالر قیمتو ګوري نور چې تاسو کوم مهنګایي وګورئ بیروزګاری وګورئ نو حالات دومره خنه دي سمره دنن پیش کول
یو بل موضوع باندې اوس پر سیب خبره کوه غدا ده چې افغانستان رول چې د پاکستان رول چې د افغانستان کې مهم ګڼل کیږي امریکایان ورته مهمه تل وي او نور نړیوال هم ورته وي نن په پریس کانفرنس کې د پاکستان چې کوم کردار دی د افغانستان د امن په پروسه کې په دې خبرې وشو په دا خاصه توګه باندې 13 ورځ په پاکستان کې خو په بوربن کې هغه خلک هم ناسو کم چې د افغان وسنی حکومت مخالفین دي
بالکل پاکستان د سفیر هم دا خبره وکړه چې پاکستان اول ورځ نه وایي چې د جنگي حل نشته او دا په خبرو حل کیږي نو چې پاکستان کوشش کوي او په خزر سره لګیا دی چې هغه وکي مرسته وکي د امن لپاره او مکه تاسو کوم مثال ورکو دمدا مثال ورکو چې ګره بوربن کې مونږ کسان کینه ول داونه وي چې دا حکومت مخالفینو یا سو خو دوی چې افغانانو یو غټه غونډه مو کې خو دا او بل ور سره دی دا وایي چې کوم مونږ وایو چې کوم دا ګټه پلاس راغلی دی په افغانستان کې دا د هم وی جمهوریت دی د خلکو د خزو حقوق دی او نور داسې سیزونه چې کوم دوی خ سیزونه راغلی دا چې ونه بیلو او خبره یو د تا خبره وکړه چې اوس خو تاسو دین اندازه لګولې شي چې زلمی خلیلزاد هم مونږ تعریف کوي لګیا دی وایي چې مرسته کوي مطلب دا چې زلمی خلیزاد غونډه کاست کوم مخ کې پاکستان کې د خونه ویل خو اشاره دی ته چې پاکستان باندې ډېر نیوکه کوي هغه مو پاکستان رول منی خدا خو د خبرې دی خو چې کوم حقیقت دی او هغه دا دی چې پاکستان اوس هم دا وختنه کیږي امریکا چارواکو طرف نه دی افغانستان طرف نه چې د صحیح مانو کې دی موږ سره مرسته وکي او صحیح مانو کې مرسته دادا چې افغان حکومت سره د طالبان نیخ په نیغه کې نه وي امریکا سره کې نیولې دي اوس پورې افغانانو سره نه دي کې نیولې چې کله پر افغانانو سره نه وي ناست افغانانو منځ کې دا کیسه نه وي شروع نو ایمان د خیال چې سوله عمل بسرته مخلار شي یا به پاکستان هغه کردار وي چې کوم واقعي په کار دی
یو خو دي کې یو دوه وضاحتونه دي
جی بالکل
پیر صاحب یو خو د خزو د حقوقو خبره وکړه تاسو نو دی چې هغه کوي کنه د بوربن کانفرنس یو نه بوربن کانفرنس کې یو خبريال مونږ ته ویلي دي او دا په مطبوعاتو کې د شراغلي خو هغه دا ویلي چې دغه ته چې کبي خزر راغلي وي د کانفرنس کې د شرکت لپاره هغه ټول شات سړونه باندې کینول شي او هغه احتجاج کړي دلته چې مونږ سره د دلته هم رویه چې دا سم نه ده یو شان نه ده او د خزو د حقوقو خبره په خپل ځای خپل تداس شي ودی بل خبره تاسو وکړه چې را اوس د ویلي دي زمو سره د خلیزات سره ویم سم شوې ده او دای بزکه خوشاله زکه چې تاسو ته یاد وي شیرین مزار چې کلا پاکستان نوې حکومت جوړ شو نغې او ټویټ کړو خلیزات سره جوړ ته اسلام آباد ته ضرور راشه خو زمو سره خبر جديد داسې مکوه حکومت مکوه
مخکې کولې
داسې معلومات
خلیزات مخکې دا ویلی و چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کولو یو هیواد ډیکلیئر شي. دا ډیر غټ یو خبره و چې دا به کول دلته به کوله.
پیر صاحب دا سې کوم تپوس هغلی اسد مجید خان چاو ګو چې پاکستان کې خو جمهوریت ته دی باوجود هم خلق د بشری حقوقو د سرغړونو خبره کوي او په خاص توګه په مطبوعاتو باندې قطغنده یا پابندی ده. پدې موضوع د مهم کانفرنس کې دی باندې چاته
نو دی باندې بالکل تفوس شو. دلته یو د واشنگټن کې یو کسو ځانته ای ار وای چکم چینل دی هغه نمائنده وای دلته هغه تفوس ورنو کو هغه نو دا وویل چې او پاکستان کې د وایس اف امریکا ډیوا او د اردو سرویس چکم ویب سایټونه دی هغه بند دی بلاک کړی دی. نو دا ورته وای چې هغه نه خو زنیم خبر نو خبره پنه شم کولای چې دا بند دی د نو خبر دوی چې په دې خبرو شوم چې باندې خود دوی نور او چې میډیا وګوره چې ډیر آزاد ده خلک چې تاسو خو دې اروای ولا کسې ته خپل وخ پوي او خبر وي چې میډیا ډیر آزاد ده ټاک شوز کیږي او پروګرامونه کیږي او دا سټ کټ نیوز بریک کیږي چې کوم په لوکل پاکستانی جرنالستاني کوي او دوی په هر چا باندې تنقید کول شي په هر یو ټاپک باندې اگر ټاپک چې کوم دی کوم کور کوي هغه یې لیستم زیاتیږي. نو هغه داسې یو ماحول پېښ کو چې لکه الته اسم نشته خو چې موږ وګورو د سی پی جی رپورت ته وګورو هغه وایي چې واقعي مرګونه کم شوي دي خو سنسرشپ زیات شوی دی د فوج طرف نه چې
کوم سنسرشپ لکه شکل
سنسرشپ لکه بندیزونه
په مختلف شکل کې
او شکل لکه فوج طرف نه داد په دې هغه خلک یې ری خلک ته دړکی ور کوي او په میډیا باندې دباو وچی چې ځنه رپورټونه ځنه علاقو ته مزي او بل سلف سنسرشپ چې خپل ځان باندې جرنالستان د يرینا هغه خبرونه دی په خپل نه کور کوي چې کوم دی پویږي چې موږ په خطرې کې واسي. نو سلف سنسرشپ زیات شوی دی. بیا فریډم هاوس رپورټ ته هم دا وایي چې ځنه ټاپکس لکه پی ټی ایم باندې کوریج نشته ډانی بند کړو جیو ای بند کړو او ور سره دوی چې دا سه خلک ټلیفونونه ورزي خبريانو ته ورته وای چې تاسو ودرېږئ د رپورټینګ مکه وای کني تاسو ته به مون خطر جوړ کو. نو بهرال د بیا دا سه یو شش پېښ کو خلکو ته دلته چې الته اسم نشته هر څه ټیک دي خو حقیقت دې برعکس ده.
خو خود دې باندې خو بز لګ
دا بالکل تاسو اگزیکټلی دا یار وای پیغام دې که تاسو وی دلته واشنگټن کې خبريانو مونږ ته دا وای چې پرس اتاشه چې کوم دلته هغه پرس منیسټر چې ورته وای اتاشه چې ورته وای په ام سی کې هغه ته پته شته خلکو ته وای چې او دیوا او اردو بند دي او الته بند کړی دي خو سفیر نه دی خبر نو دام د سهرانګي خبره
ده. ها او واسي پاکستان کې خو اکثره خلک داسي وي چې دغه ویب سټ نه خلاصي کله چې کوم
نو
چې ویب سټ نه خلاصي کې باغې باندې څه قدغند پته لګي سدي خو بند دي کنه.
ها
پر سر دي کې بل تاسو کوم دی باندې خبرې لګډیرو شو خو تاسو ته یاد وي چې د نن یو دوه میاشتې یا یو نیو میاشت مخکې په جی ایچ کیو کې په ای ایس پی آر کې یو کانفرنس شوی وو پریس کانفرنس پای کې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور وینا کړې وو په پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ باندې تورونه لګولې تور یو داو د بهر هیواد نه پیسې علي بل داو چې افغانستان سره اړیکې دي بل دا چې چاندې ول ورکول کېږي وغیرہ وغیرہ وغیرہ. په دغه پریس کانفرنس کې د پاکستان د یو ټلویزیون جیو یو کوربا حمید میر چې مشهور خبريال دی د پاکستان هغه د جنرال آصف غفور نه ته پوسوکو وکستا سي اجازه توی چې مونږه د پی ټی ایم غړي
راولو
خبر دې شو غانه کو نغور دوی چې اس کې لپاره کو انتظار کرنا ہوگا. د دې څه مطلب دی لکه دا چې وی پابند نشته اسد مجید خان وای نو خو پوزي یو خبريال ته ول چې یو اجازه دې غوښته چې راولو
نه وښ نه شته راوسته او ته بالکل
دا خو ګوري دا پابند دی دا پابند دی
دا خو ګوري دا خو دوی دلته دا خبره کوي حقیقت مو تاسو ته ډیر برعکس دی. الته فوج بالکل کنټرول کې کړی دی میډیا او مونږ ته دلته راځي واتس اپ ګروپونه چې کوم دی هغه کې دوی باقاعده د خړ کمر رپورټونه تاسو وار وي هغه څنګه رپورټ کولو او یا نه کولو کولو نو څنګه کولو دغه سید علي وزیر دو د موسن داور دو والا نیول او دوی باندې فایرونه هغه څنګه رپورټ کولو او بل متاستو چې فریډم هاوس دا وای سی پی جی دا وای چې دا کوم پاکستان وچ فوج سے لاس کیا خسته ده او چکم زنه علاقې دي لکه بلوچستان شو فاټا شو او دا زنه ټاپکس دي لکه پی ټی ایم شو چې هغه باندې تاسو رپورټینګ نشئ کولای. نو حقیقت بالکل بدل ده
بدل شاندې پر زبر شاه سے مهرباني
ډیر مننه.
پاکستان پاکستان کې د حکومت مخالفه غوندونه وای چې د یو تور غوندیز کانفرنس راغواړي. پاکستان کې د حسنی حکومت خلاف غوندونه وای چې یو ځکه دل غواړي ځکه چې ګرانی سیوا شوې ده، بیروزګاری سیوا شوې ده، مخالفین چې دی هغه قیدون دا جول کیږي او داسې نور تور نوم لګي. پیر بلاشاد اسلام آباد نه رپورٹ راکړي.
پروستو کې د پیپلز ګوند په قربتوب یو له سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلولو لپاره د تګلارې ټاکلو پترس کې مولانا فضل رحمان ته واک ورکړی وو. اوس مولانا فضل رحمان د روانې اونۍ د شروع په ورځ اسلام آباد کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډ کانفرنس را بللو اعلان کړی دی او په دې اړه د هیواد لوی مخالفه پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچ ملتپاله ګوندونو مشرانو ته دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو مولانا فضل رحمان ته کانفرنس کې د ګډون باور ورکړی دی او مولانا فضل رحمان ویلي چې حکومتي اتحادي بلوچستان نیشنل پارټي مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل به هم په دغه کانفرنس کې د دوی سره کینی. د غونډې ایجنډې په حق له ویلي کېږي چې دوی کې ملي اسمبلی او سینټ کې حکومتي بجټ منظورولو مخه نیول او فوزي اسټبلیشمنټ په لویه د سینټ چیرمن د خپل څوکۍ نه لرې کولو په حق له تګلاره ټاکل دي. خو بیا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې ګنې د کانفرنس کوربه مولانا فضل رحمان په دې حق کې دي چې سرخار اسلام آباد او حکومتي مشینري دې اتړلی شي او حکومت مخالفه پیپلز ګوند سینیټر بیرامن تنگی ډیو ریډیو ته وایي چې موجوده حالاتو کې د احتجاجي تحریک چلولو نه علاوه بل کمالار نشته دی. خو دې سره د خپل احتجاج د جمهوری او پارلماني حدونو کې دننه ساتلو پخلی هم کوي.
زما په خیال باندې د ای پی سی مقصد هم دا دی چې تمام ټول جماعتونه کینی او موجوده چې کوم سلیکټډ پرایم منسټر دی دا هغه دا غنه اهل حکومت لپاره چې کوم خبرې کیږي هغه لپاره عوامو سره درېدل دا پارلماني نظام کې د اپوزیشن ذمہ داری ده چې دا عوامو سره درېږي. سو پورې چې دا د جمهوریت پروسس ډیریل کول خبره ده د پاکستان پیپلس پارټي په ګډه خدا بښلي ته څلور خبره دي نن نو ایا زرداری سه په یو لس کال جیل کې تیرول دي دغه پروسس لپاره دي. د پیپلس پارټي همیشه په دې یقین نه لري چې جمهوریت پروسس ډیریل شي خو په جمهوری پروسس کې دنه د عوامو لپاره आवाज چتول او د آئین د پازره لپاره आवाज چتول د پاکستان کی تصفاټه ذمہ داری.
د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری قومي اسمبلی ته خپل وینا کې دا خبرداري ورکړې چې حکومت مخالفه سیاستمدارانو ګریوانونو لاس و نغښتنو حالات د کنټرول نه وتلی شي او د آصف علي زرداری په خبره د ټوله ګټې به دریم طاقت ترسي. دا په داسې حال چې پیپلز ګوند او بل لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز هم مرکزی حکومت ته میثاقي معیشت یا د معاشي چارو په ځای کولو لپاره د مرستو وړاندیز کوي. خو مهمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د خپل ګوند صدر شهباز شریف دغه وړاندیز رد کړی دی. له دې وړاندې لوی حکومت مخالفه ګوندونو پارلمان کې د سوګند نه پورته کولو او پارلمان برخه نه جوړېدلو د مولانا فضل رحمان وړاندیزونه رد کړي وو. بلخوا حکومتي وزیران د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس حکومت مخالفه سیاست مداران له خوا د اعتصاب نه بچ کېدو هڅه بلي. دا وخت په پاکستان کې یو شمېر لوی سیاست مداران د اعتصاب عمل سره مخ دي او د اعتصاب عدالت نه سزا شوی د هیواد په خواني وزیر اعظم نواز شریف لاهور جیل کې بندیوانه دي. نو د اعتصاب ملي ادارې د حکومت بل لوی مخالفه سیاست مدار او په خواني صدر آصف علي زرداری او د خور هم جالي بینک اکاونټونو قضیه کې نیولی دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
اوس دا سیده چې موږ به خبره کوو د پاکستان کې د قومي اسمبلی د غونډې په قومي اسمبلی کې د عوامي مشل ګوند امیر حیدر خان هوتی ویلي دي غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم پښتون ژغورني غورځنګ غړي او د قومي اسمبلی غړي شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه دي پروډکشن آرډر دې جاری کړی شي چې هغه پروډکشن آرډر مطلب دا وی چې د قومي اسمبلی غړي د پاغه سره مقدمه ده نیول شوی دی چې هغه اختیار وي ایمان ته د ایوان سپیکر ته چې هغه د ایوان کاروای ته هغه شرکت دپاره راغواړي. نو دغه خواست شوی دی او دینه مخکې چې کوم قومي اسمبلی غړي لکه آصف علي زرداری او داسې نور هغه غوښتل شوی دی خو محسن داوړ او علي وزیر پاکلا سپیکر شاید په ټلویزیون چینل ویلي وو اسد قیصر چې هغه ته د اوسه پورې چا خواست نه کړی. ارشد حسین رپورٹ راغی.
پقامی اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي غړي امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د پیپل ګوند د مشرتابه آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون د غړي صادق رفیق پارلمان ته د ورغښتلو امر جاری کېدل یو ښه خبره ده، خو پکار ده چې ایوان د موسن داول او علي وزیر پروډکشن آرډر هم جاری کړي. د ګلپورس پقامی اسمبلی کې په بجټ د بحث دوران خپل تقریر کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی د آصف علي زرداری او صادق رفیق د پروډکشن آرډر جاری کېدو ستاینه وکړه او ویل چې سپیکر دې د پخوانی قبایلی سیمو دوه غړي پارلمان ته د پیش کولو امر هم جاری کړی.
اچھی بات ہے محترم آصف علی زرداری صاحب آئے، صادق رفیق صاحب آئے، لیکن شاید ہم بھول رہے ہیں کہ دو ممبرز اور بھی اس ہاؤس کے، ایک کا نام ہے محسن داوڑ، دوسرے کا نام ہے علی وزیر. آپ کے ان سے اختلاف رائے، میرے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہماری سوچ اپنی اپنی جگہ. یہ کم از کم میں اتنی گزارش کروں گا کہ وزیرستان کے لوگوں کی اس وقت اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے، مہربانی فرما کر ان کی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیں تاکہ وہ آ سکے اور اپنی لوگوں کی یہاں پر ریپرزنٹیشن کر سکے.
هغه وای دیوان دو نور غړي هم دی چې یو محسن داول او بل علي وزیر دی. دا وخت په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازیتوب نه کیږي او باید چې سپیکر دی د محسن داول او علي وزیر قامي اسمبلی ته د ورغښتلو امر جاری کړي. سرګند دی چې علي وزیر او محسن داول 13 میا شمالي وزیرستان کې د خل کمر د پیخي روستو د پوس پر ضد د کرکې راپارولو او په امنیتی پوسټه د بریټ په تور کې نیول شوی او زندان ته اچول شوی او اوس پر د خل کمر سیمه کې په یو بمبي چاودنه کې د پوس د دریو افسرانو او د یو سرتیری د وجل کېدو مقدمه هم درج کړی شوی. د قامي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر د نه جاری کېدو په خبرونو وړاندې ورځو کې ویلي چې هغوی ته د دغه غړو د خوا د پروډکشن آرډر جاری کېدو په باب لا کوم خاص نه دی ترلاسه شوی.
بنیادی وجہ ته ته میرے پاس تو ابھی کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی ہے، میرے پاس نہ اس کی کوئی درخواست آئی ہے، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی ہے کہ مجھے اس کی پروڈکشن آرڈر جاری کی جائے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کی پروڈکشن آرڈر کے لیے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. اگر وہ کوئی آ جاتے ہیں تو اس کو بھی لیگلی دیکھوں گا میں، اس کے جو لیگل پوزیشن دیکھ کے، جو کیونکہ میرے لیے سارے ممبران جو ہے نا وہ برابر ہے.
هغه وای ماته د علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر جاری کولو په حق له د هغوی لخوا کوم خاص نه دی راغلی، زما د پاره ټول غړي برابر دي او که د هغوی لخوا کوم خاص راځي نو غور پکې دی شي. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او قامی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی اسمبلی کې د خپل تقریر په محل دا عمویل چې ریاست د مور برابر وي، یعنی ریاست له پکار دي چې خپل خپه بچیان په مینا رضا کړي.
میں اس کی حمایت کروں گا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن اگر اپنے لوگ گلے مند ہیں تو زور کے ذریعے فورس کے استعمال سے ہم ان کو گلوں کو دور نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے.
حقوائی زدہ نوائیم چی سوک دی ریاست پر زد بغاوت اکڑی او نزد دا دی ملاتر کوم او نه آئین او قانون دا دی اجازہ ورکوی، خوائیم چی دا زور او دا دست پا کارولو سرا دا خلکو گلی نشی ختمی دی، باید چی دا دغا خفا خلکو سرا دا سیاسی عمل دلاری خبری اوشی. خکار دیوی چی پا پارلمان کی دا پیپل گون چیرمن بلاول بٹو زرداری دا خپل پلار آصف علی زرداری ترسنگ دا محسن داول او علی وزیر پارلمان تا دا وربللو مطالبه کڑی وا، خو دا مسلم لیگ نون ڈلی مشرانو بیا یوازی د خپل ګوند یو غړي صادق رفیق د پاره اغت پورته کړي وو. دا عوامي نېشنل ګوند د غړي لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو قامي اسمبلی ته د وربرلو دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې راپورونه وایي پرون د خل کمر د پیښې د پلټنو د پاره تلونکي د بشري حقونو د خپلواک کمیشن غړي هم راستانه کړي شوي او د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د شمالي وزیرستان د خل کمر د پیښې وروسته د غورزنګ د مشرانو او فعالینو پر ضد حکومتي ګامونه لا نور هم سخت کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته ټولو لوی مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي چیرمن آصف علي زرداری زوی بلاول بټو زرداری هم وینا کړې یو خبري کانفرنس ته. بلاول بټو زرداری په وروستیو کې د پاکستان په اوسني حکومت د ناسمه کارونو، غیر قانونه کارونو، انساني حقوقو خلاف ورزیو او د سیاسي مخالفینو سره د ناسمه رویې تورونه لګولې دي. ګورو چې په دې پریس کانفرنس کې هغه سوي اورنګزیب خان بیا رپورټ راکړي.
لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو ویلی دی موجودہ حکومت دا پوست کردار لانچمن کرے دے او پوست سرلخکر معاشی چارو پرمختیا کونسل یا نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے شامل اولو مقصد ہمدا دے چھ بیا پوست دا حکومت ناکام معاشی تکلار روزی موار اگرزولی شی قومی اسمبلی تا وینا پا وقت دا پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو پدے ہم حیرانتیا سرگندہ کرے دا چھ سنگھ وزیر اعظم عمران خان دے کونسل اعلان کڑو او دے با قانونی حیثیت سوی دا بلاول بھٹو وینا وا حکومت دے باید پوز دا سیاست او معاشی فیصلونا لیر وساتی او کچر دا سے اونش ور نو بیا با دا ناکام حکومتی پالیسو یا تگلار زموار با پوز گرزول کی گی
فورسز آل اوور دا پلانٹ کیپ دم سیلوز اوے فرام سچ کنٹروورسی سو دیٹ دی انٹائر نیشن سٹینڈز بیہائنڈ دم when they defend our borders
بلاول بھٹو وی دا نڑے یو ہیوات کی ہم دا پوز کردار سیاسی نہ دے سنگچے پا پاکستان کے دے او کچھرے پوز سیاسی چارو او معاشی پالیسونا زن لرے ساتھی او یوازے دا پولو حفاظت کوی نو بیا با ورپسے ٹول کام ولاڑوی دا بلاول بھٹو ویناوا چھ پوز پا سیاست کے کردار لوجے دیر سنجیدہ نتیجے مخترات لیشی او معاشی پرمختیا کونسل کے دا پوز اللہ کر شامل اولو فیصلہ دے حکومت فوری توگا واپس واخلی دا پاکستان وزیر اعظم کابینه غونډه کې د کونسل منظوري ورکړی و شبکې د اعلی وزیرانو او مهم حکومتي وزیرانو سره سره د پوسر لخر نوم هم پکې شامل کړی شوی دی او د کونسل کار معاشي او سیمایز ریکړو په حق لا اړوند ادارو ته هدایت ورکول دي مخالف سیاسي ګوندونه دا تنقید هم کوي چې د اړه مخکې نه نېشنل اکنامک کونسل موجود دی نو د نوې کونسل څه ضرورت وو بلاول بھٹو نن د حکومت لخوا تیر حکومتونو په وخت اغسل شوی قرضو پلټونو لپاره اعلان شوی کمیسون هم رد کړی دی بلاول بھٹو دا خبر هم کړی دا چې وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د پارلیمان ته نه حاضرولو واضح مقصد هم دغه دی چې حکومت په پارلیمان هم سینسرشپ لګولې دی
ممبران کې پروڈکشن آرڈر نہیں نکالنا بھی ایک قسم کا سینسرشپ ہوتی ہے
دوی زیادہ کڑا دا وطن دے دا پار نو جوڑ شوے چی پارلیمان پکے دا یو آمر لاندے کارو کری او پارلیمان یو خود مختار ادارہ دا او دا علی وزیر او محسن داوڑ قانونی حق دے چی پارلیمان غنڈو کے شرکت اکڑی دا غشن غوختن دا عوامی نیشنل گوند امیر حیدر ہوتی ہوں نن قومی اسمبلی غنڈا کے کھڑے دا
کہ وزیرستان کے لوگوں کی اس وقت اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے
امیر حیدر وائی دا آصف علی زرداری او خواجہ صاد رفیق پروڈکشن آرڈر ہر کلے کو خو وزیرستان سره تعلق لرونکي علي وزیر او محسن داوړ پروډکشن آرډر د هم زر جاری کړی شي بل خو د قومي اسمبلی سپیکر بیا بیا دا خبره کوي چې دوی ته وزیرستان د دوه منتخب غړو پروډکشن آرډرز په حق له سخواست نه دی ملاو شوی خو ناکیدین وایي کچر سپیکر ته سخواست ملاو هم نشي نو سپیکر کولی شي چې خپل د یو غړي پروډکشن آرډر جاری کړي
اوس داسې خبره کوو چې د ودونو خبره کوو ودونه په پا پاکستان کې که اوس نواله د سبا نه سودا سوچ کوي چې دویم واده به کوي نو ول د حکومت نه اجازه اخلي دا نوې قانون دی او په دې باندې نوې خبر روانې دي پخوا اجازت نه اخیستل کېدو او څنګه چې د مسلمانانو سړو خیال دی چې هغو ته اجازت ورکړل شوې ده څلور ودونو د هغې بیا خپل ذیلي تفصیلات دي څنګه په کم حالت کې خو اوس که دویم واده سوک کوي نو اول به تپوس کوي او دی نبیجات داخلی پدی بند ربیا پھر رپورٹ را گئی
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اتھر من اللہ دیوی مقدمے پریکڑا کی دویم وعدہ د پارا د مصالحتی کونسل سخا اجازه ضروری و گرزولا او وی ویل چھ د لمړی یا مشر شجی د اجازه پاوجود کچری مصالحتی کونسل اجازه ورنکڑی نو پ دویم وعدہ کولو با یو کس ته سزا ور کول کی د سیم د مسلم فیملی لاز ارڈیننس کال نو لسو یو شپیتہ تر مخه مصالحتی کونسل د اجازه بغیر دویم وعدہ کمون کی کس ته سزا او جرمانہ کی د سیم د مصالحتی کونسل صدی اوتر او سفرے سامل سلانہ دی سوی پدی اڑا د ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی مشر قانون پو قاضی انور وایم
او بیا هغه د څو کې د خدا د نمو کې یا خپل د نمو چې د کونسل چې ده هغه د یونین کونسل دی او دا وی چې کدا کلی کوڅه کې د یونین کونسل کې به وي کدا خارجی کوچیږي د کمیټي کونسل وي کدا کارپوریشن کوچیږي د اغي د اغه کونسل د اغي کونسل وي کوشن کوي او اغي کوم بیا داده کونسل په دام کوي چې د دې فینانشل پوزیشن داسې ده چې د دویمه ښځه کوږي نو مخکنۍ ښځه چې کوم حقوق دي هغه مینټیننس وغیره اچي به فرق نه راځي او د دې دومره حیثیت دی چې دا دام خدای کی او بیا دواړو ښځو سره انصاف
دوی زیاتوي چې پریکړې د عملي کولو لپاره ضروري دي چې په ښځو کې پوهنه خوره کړی سي او مصالحتي کونسل کې د ښځو نمائندګي هم زیاته کړی سي. بل پلو ته سماجي کارمند او د خوندو د کور مشره مریم بیبي هم د عدالت دغه پریکړې ستایي خو دا هم ویره سرګندوي چې په کونسل کې د ښځو د لږ نمائندګي له سببه پریکړه عملي کول به ډیر ګران وي.
شختي وي به زم ودان زم را زو په نظر خو دومره ښه خبره ده ځکه چې نن سبا یو یوې ښځې خلک چې کوم دي د حقوق نشي پوره کولی یو بیا د زم واده خو ډېر رواج شوي دي که نن زما په نظر خو دا ښه دا خبره ټیک شوه چې
د اسلام آباد های کورټ ستر قاضي دغه پریکړه د آزاد کشمیر د اوسیدونکو شزید دلشاد بیبي خپل د خاوند په ضد دایر کړې سوی د مقدمه په محل واورولم. دلشاد بیبي او د لیاقت علي میر واده کال 2011 کې سوی و. کال 2013 کې لیاقت علي میر د مشر شزي او د مصالحتي کونسل د اجازه بغیر دویم واده کړی و. مجسټریټ اسلام آباد د مصالحتي کونسل د اجازه بغیر پر واده کولو د آزاد کشمیر اوسیدونکو لیاقت علي میر ته د یوې میاشتې د بند او 5000 جرمانې سزا اورولې وه. په اډیشنل سیشن جج لیاقت علي میر د کشمیر د اوسیدونکو له سببه خوشي کړی و، خو اسلام آباد های کورټ د لیاقت علي میر د خوشي کېدو پریکړه کله دم وګرځوله او ویل چې کچري یو کس شناختي کارډ لري نو هر قانون پرې لګېدی سي. نکاح په اسلام آباد کې رجسټر ده او دغه ټوله سیمه د عدالت په دایره اختیار کې ده. های کورټ اډیشنل سیشن جج ته د قانون تر مخه د لیاقت علي په ضد د پریکړې هدایت هم وکړو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په خبر کې خځې په دارالامان کې ستلګيږي، خو هلته کې دارالامان کې هغه خځې چې بي وسوي او دارالامان کې پاتې کیږي د هغو لپاره حالات سم نه دي. سادیا قاسم شاه رپورټ راکړي.
د خځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن او د خځو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ویمن په ګډه د صوبا خیبر پښتونخوا د شخصي او خصوصا د حکومت د تنظیم لاندې کارکونکو د دارالامان یا د بي اسرا خځو د پناه د ځایونو حالات او د سہولتونو یو جایزه غستلی. د اورت فاونډیشن سره کارکونکو سایما منیر وای دی د صوبای حکومت لاندې کارکونکو د وو دارالامان جایزه غستلی او تمانی مشوا چې حکومت دغه بیا سره او د مشکلات کارخزو او جنکوله په سر چت او د روټاین علاوه نو د غوی ژوند او مستقبل خکولو لپاره سره پروګرام نه لري.
سہولیت خو دې کې د یو تاسو یو چت ورکې او روټای ورکې دین علاوہ ددی چونکہ دی تس قانونی تحفظ نشتہ دے دارالامان تھا دین علاوہ چدا بسنگ چلی گیو پورا چسنگ تاسو ادارے جوڑا وے نو داغے طریقے کار دائی چاغے دبارے او سسٹم جوڑا دا اداری خو جوڑ شوے دا دارالامان جوڑ شوی دی خود دا پارا سے سسٹم نشتہ نو یو خدا والا مسئلہ دا چدا دارالامان چی دی نو دا پدے بس ددی شاتا سے فکر نشتہ څه سوچ نشته څه یو مقصد چې موږ ورته وایو هغه نشته. اوس به دلته به تاسو ګورئ نو تاسو به یو ښځه داسې ملاویږي چې هغه دارالامان کې 13 کالونه پرته ده. 3 کالونه دلته یو ښځه ده چې د هغې څلور ماشومې جنکې هم دي ورسره. ٹھیک شو، هغه به ټول ژوند هغې هغې هغه ښځه ماته وایي وایي دا زما درېم اختر دی دلته، نو دا به زه پوره ژوند دلته تېرو. نو پکار دا دے چې دی دا چھت جوړ کو دا دارالامان دی جوړ کو، نو پکار دا دے چې دی سره دی د سی پروگرام شروع کی چې هغه یو هغه خزی واپس لیشي.
د سایما مونی تر مخه هر دارالامان کی صورتحال بدل بدل او چرته یو سہولت نو او چرته بل، او د کلون راسی خزی دی دارالامان کی وی او د غوی د ژوند او د بحالی لپاره ایس بندوبست نو د کورنی تشدد زور زبردستی او د خوخی ژوند او واده نه کېدو له عمله خپل کورونه پرې خودو باندې مجبوره دغه خزی او جنکای دی در لمان کې د بحاله لپاره سلاری نمومی او سایما منیر وی دوی کې اکثر د جنکو او خوزو ژوند خطر کې دی
ګورې خو دا چې تاسو ګورې نو البته تاسو زیاتې جنکیا غخکاری چې دا غي دا د خوخي واده ولا مسله دا ټیک شو کورونه پرې خې دی دلته راغلی دی اوس هغه مسله دا چې هغه واپس نشیتلې واپس نشیتلې دا غي ژوند تم خطر ده دا به هم خبره ده نو دا داسې څه پروګرام دی دا پاره دا ډیر ضروری دی او دې نه علاوه څه داسې ښځې دي چې هغه واقعي دا غي څوک نشته لا وارث دي خو هغه ته څه کار کسب بیا پکار دے او زه خدا ویم چې وزیر اعظم کو دا دونو لوی هاوسینګ سکیم جوړی نو پکار دا دے چې 1% یا 2% کورونه چې دی هغه دی لاوارث خزو ترا کی
رضوان چې د انساني حقوقو کمیشن په صوبا خیبر پختونخوا کې رابطه کار دی وای د یو پرایویټ او د و حکومتي دارالامان جایزه غستلی او ورته معلومه شوی چې حکومتي دارالامان کې د مالی وسیلو او د تربیت شوی عملی کمی و
اغه کې چې کوم مسلی مسائل شتا سو کوم مسلی مسائل ډیر دي کاز یو خکاز دي دارالامان ډیر خکاز دي چې دلته افیکټیز راځي ان میټس راځي خو مسله ال ټول د سټاف دا چې ال ته سټاف دا سیده شي کم دي اغه سره فاینانشل ریسورسز نشته ال ته هیومن ریسورسز نشته بیا ال ته دا مسله ده چې لکه اوس دا چونکه فیمیل چې کوم شیلټر هوم دي دا غي بزخ خصوصي خبر او کما چې الته فیمیل سټاف ډیره کمی ده
الامان د مصیبت ښکار خزو او د بیاسره خزو لپاره د حکومت له طرفه د یو تحفظ زائدې خو له بده مرغه دي کې د سهولتونو کمی او د حکومت توجه نه ورکولو لکبله د خزو لپاره دا ځایونه د جیلونو نه کم نه دي د غونډه کې دارالامان کې پناه غوښتونکي خزو لا قانوني مدد معاشي بحالي او تربيت سیاسته عملي غوښتنه وشوه کیمرمن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وایس اف امریکا دی ون نیوز پیښور
او کستا سوزلو کی چې په رسای باندې داس لاسونی سه او رزولن شه او په هوا کې لړشه نو سواد ملم جبه ته لړشه په سواد ملم جبه کې هم پړو مزل او پاکستان کې هم پړو مزل دا نوې لوبه شروع شوې ده څنګه دا فیض فرات حل راغی
د زیپ لاین نومې لوبې یا د وسپنې پر رسۍ د خویدلو لوبه چې پاکستان کې په اول ځل شروع شوه او دا لوبه د سوات د سلګری سیمې معلم جبه چې د ستې سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالی ده وشوه چې پکې ګنډ شمیر خزو او سړو لوبغاړو برخه واغسته زیپ لاین د پارا په مالم جبه کې 1500 میټره اوږدا او د ځمکې نه 300 میټره چوتوالی باندې لوبغاړو په دغه رسۍ د خویدلو لوبه وکړه چې مالم جبه ته راغلو سیلګرو او د دغه لوبې کتو د پارا راغلو خلکو ترې خوندونه واغستل او سا خلکو چې دا لوبه نه وکړي په اول ځلې دا لوبه وکړه دا سعودي عرب نه چکرلا مالم جبه ته راغلی سیدرا ډیوتوای چې
مالم جبه بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر
دوائی چی مالم جبه ډیر رخصته سیمه ده او نن ما هم دلته دالو به وکړه اول یې ریدم خو بیا هر سا ټکو
شروع میں تھوڑا بہت ڈر لگا اس کے بعد بالکل ٹھیک تھا
دا زی پلان لوبے نہ علاوہ خلکو دا دنگ زینا پر رسائی زمکی تا دا ٹوپونو وحلو لوبا ہم اکلا او خوندونی ترے واغستل مالم جوی تا دا کال دولس میاشت سیلگری رازی خو دا گرمی پا موسم کے دیر زیاد سیلگری تی سمی تا دا یخ موسم او قدرتی خوندورو نزارو کتو دا پار رازی او دا دغ زی دا یخ موسم او خیست نزارو نا خوندونا اخلی دا اسلام آباد نا راغلی ڈاکٹر مہر وائی چیزا دیر گرزی دل لیم خو مالم جبه ډیر خایستا سیمه ده
یرا زه خود ګرځیدل ایم ډیر زل نه که بهر هم تلی مارزه کې تلی مخه لکه د خپل ملک او د سواد په شان زه بالکل نشته د دې زه هوا د دې زه د وبو د دې زه هر څه ډیر کولی دي او مالم جبه خود وی ډیر زیاته ډیولپ کړی دا ډیر زیاته خلک خدي ډیر زیاته مزه راځه وړول را لټول لمو ډیر مزه رااله
په زیپ لاین د غلوو کې برخه اغستون کې بیرام خان وای چې مال نن دی لوبې ډیر مزه راکړه
او دا مې فرست ایکسپیرینس دی مالم جبه کې دا اوس نن افتتاح شو دی او ما فرست ټایم ټرای کو ډیر خوند کو او ډیر مزدار هوا پکې لګیدا او ډیر خوند کو زه غواړم چې ټول شیدل ته خامخاله ته چکرو لګي ډیر خوله زیره.
دا لوبي انتظامی چارواکي وای چې دا لوبه په بیلابلو هیوادونو کې کیږي، خو پاکستان کې دا لوبه په اول ځل کیږي. دا منګوري خار نه د مالم جبی په سړک د جوړیدلو کار روان دی او د سیر ټلګرام پوری پرې تارکول شوې دي. او حکومتي چارواکي وایي چې سږ کال به د مالم جبی ټول سړک باندې د تارکولو کار مکمل کړی شي. راغلی سیلانیانو ډیوه ته اووې که د مالم جبی سړک جوړ شو نو ډیر زیات سیلانیان به سواد او مالم جبی ته راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه، مالم جبا، سواد.